ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و عرض یک روز شنبه با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان و همچنان مقامات افغان میگویند قوای نظامی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی علیه مخالفین رفتند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لوال.
برخی از باشنده ها و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک فرد کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند. به تعقیب سقوط یک هلیکوپتر در پاکستان که سفرهای فیلیپین و ناروی با همسران سفرهای مالزی و اندونزیا در آن کشته شدند، حکومت پاکستان یک روز ماتم ملی اعلام کرد. تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک فرد کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این سیلاب که شب گذشته در ساحه فابریکه قند این ولسوالی جاری شد، 500 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب شدند. در این حال شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی میگوید که از اثر جاری شدن سیلاب در ساحه کفترخانه این ولسوالی 20 منزل مسکونی تخریب گردیدند. به گفته وی در این رویداد 400 رسم آشی نیز از بین رفتند. یک ماه قبل نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در بغلان یک تن کشته و 10 فرد دیگر زخمی شده بودند. برخی از باشنده ها و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. باشنده های برخی از ولسوالی های هلمند دیروز در یک نشست اعتراضیه نامنی های اخیر در کشور را تقبیه کرده و آن را جنگ های تحمیلی از سوی استخبارات سایر کشورها خواندند. فرهاد داوری رئیس دفتر هماهنگی جامعه مدنی ولایت هلمند در این نشست گفت با دیدن این وضعیت اگر خاموش بمانیم به این معنی است که جنگ را پذیرفتیم. این جنگ مردمی نیست، بلکه این جنگ استخباراتی است که ما باید آن را تخفیف کنیم. ما باید این وضعیت را تخفیف کرده و در برابر آن ایستادگی کنیم. این در حال است که در این اواخر نامنی ها در ولایت هلمند افزایش یافتند. اشراک کننده های این نشست اعتراضی همچنان از طالبان مصالحه خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند. گزارش ها می رسانند که تعداد از مخالفان مصالحه دولت بر پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا حمله کردند. مقام های امنیتی گفتند که نیروهای کمکی را به کمک سربازانشان به این ساحه فرستادند. گفته شده که این حمله 5 صبح امروز صورت گرفته و درگیری جریان دارد. جزئیات بیشترین خبر در دست نیست. مخالفان مصالحه هم در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 100 مخالف مصالحه دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که در این عملیات که در 24 ساعت گذشته در ولایات های غزنی، زابل، میدان وردک، پکتیکا، قندوز و فرا راه‌اندازی شده، 16 مخالف مصالحه دیگر بازداشت شدند. منبع افزوده است که در نتیجه انفجار ماین و حملات مخالفان مصالحه 6 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. به تعقیب سقوط یک هلیکوپتر در پاکستان که سفرهای فیلیپین و ناروی با همسران سفرهای مالزی و اندونزیا در آن کشته شدند، حکومت پاکستان یک روز ماتم ملی اعلام کرد. این هلیکوپتر در منطقه گلگیت سقوط کرد. این خارجیان به خاطر افتتاح یک لفت اسکی توسط سرجزم پاکستان نواز شریف به این منطقه می رفتند. طالبان پاکستانی ادعا می کنند که آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند، اما مقام های پاکستانی این ادعا را رد کرده. میگویند مشکل تکنیکی سبب سقوط هلیکوپتر شده است. مراسم تدفین برای 3 عمله این هلیکوپتر دیروز در گلگیت انجام شد و اجساد سفرها و خانم های 2 سفیر دیگر قرار است امروز از گلگیت به اسلام آباد انتقال داده شوند. نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صعده واقع در شمال یمن هشدار داده تا آنجا را ترک کنند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از نیروهای ائتلاف برابری آن کشور، شهر شمالی صدعا را مرکز کلیدی شورشیان حوثی می‌خواند. این ائتلاف روز گذشته با پخش اعلامیه به ساکنان شهر صدعا هشدار داد که آنجا را تا هفته شام به وقت محل ترک کنند. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان سعودی خبر داده است که طیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف برابری این کشور ریاست مخابرات شهر صدعا را هدف حمله قرار دادند. این در حال است که وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است در صورت توافق شورشیان حوثی یک آتش بس 5 روزه از 12 می به منظور رساندن کمک های بشری دوستانه به غیر نظامیان در یمن آغاز خواهد شد. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند، 7 نفر کشته شدند. مقام های عراقی می گویند نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را زمان منفجر ساخت که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. دقایق بعد انتحار کننده دوم خود را در جمع آنان منفجر ساخت که برای کمک به قربانیان در محل رویداد آمده بودند. در این دو رویداد که در کمتر از 5 دقیقه رخ دادند، 37 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله انتحاری را به عهده گرفته است. اردوی عراق در اوایل سال جاری میلادی ادعا کرد که ایالت دیاله را از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی پاک ساخته است. روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو امضا شدند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط آهن است که مسکو را به شهر والگای قزاقستان وصل می کند. شی جین پینگ برای اشتراک در مراسم 70 سالروز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امضای قراردادهای اقتصادی با چین گفت که چین همکار کلیدی و استراتژیک روسیه است. رئیس جمهور چین گفته است که بعضها با همتای روسیهش نشان داده است که مسکو و پکینگ در بسیاری از موضوعات جهانی دیدگاه مشترک دارند. و کره شمالی امروز یک راکت بلاستیک تحت بحری را آزمایش کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی خبر داده که این آزمایش به دستور کیم جونگ این رئیس جمهور این کشور انجام شد. گفته شده که این راکت یک سلاح استراتژیک در سطح جهان است. این آزمایش یک روز پس از آن صورت گرفت که پیونگ یانگ اتهامات آمریکا را رد کرد که گفته بود تحقیقات فضایی نشان داده است که کره شمالی برنامه راکت های بلاستیک را ترتیب داده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. سرازیر شدن سیلاب در بغلان صدها خانه را تخریب کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قوای نظامی افغانستان در جنگ ها علیه مخالفین مسلط در حال پیشرفت میباشند.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز ما کامیابی‌های زیاد داریم.
اولین بار حملات هوایی بر یک مرکز به اصطلاح گروه دولت اسلامی در فرا انجام شد. یک مقام امنیتی فرا میگوید
ضربات هوایی در سر خاک سفید دولت مرکز که به اصطلاح به نام داعش وارد شد.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، شکایت‌ها در مورد این که بعضی محصلین افراطی در پوهنتون‌ها و مکاتب افغانستان فعالیت می‌کنند، اما یک مقام وزارت معارف این ادعا را رد می‌کند.
همکار بسیار نزدیک مسئولین امنیتی هستیم و به هیچ کس اجازه ازیره نمیدیم که در داخل پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ما چنین تحرکات وجود داشته باشد.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولایت بغلان سیلاب‌های شدید سرازیر شده و صدها خانه را تخریب کرده است و سبب تلفات مواشی هم شده است. در خط تلفن مستقیما بشیر احمد غزالی را از ولایت بغلان داریم. آقای غزالی، وضع سیلاب چطور است و سیلاب زده‌ها تلفاتشان چقدر است و خسارات در کجا رسیده؟
بله، با عرض سلام. مثلا در عمق حادثه در شهرک یا در ساحه فابریکه قند ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارم. در اینجا سیلاب ساعت 8 شب آمد و به گفته مسئولین و مردم بیش از 500 منزل مسکونی در این جنگ اکثرا کلن تخریب کرده و فعلا مردمایی که در اینجا زندگی میکردن کاملا آواره و بی‌خانمان شدن و میگن که یک نفر کشته، بیشتر از 10 نفر اینجا زخمی هست و یک نهر به نام نهر اجمیر که این کانال آبرسانی دیش از 1,25,000 جریب زمین بود این هم آبش قطع شده و مشکلات زیادی را برای زارعین به وجود آورده. میگه که اگر این آب به زودی جاری نشه ممکن است که ما حاصلات امساله خود از دست بدیم.
کمک ها نرسیده برای مردم؟
تازه اینجا هیئت از کمیته حالت اضطرار و برخی از مؤسسات دیگه آمده اینجا بررسی دارن که میگن که بعد از انجام بررسی ها ما کمک های لازم خود انجام میدیم. در اینجا چیزی دیگه میخوایم بگویم که این سیلاب نه تنها در فابریکه قند بلکه در ساحات دیگه از ولسوالی بغلان مرکزی و در ولسوالی دهنه غوری آمده، در ولسوالی دوشی که آمده، به گفته شمس دین سرحدی ولسوالی دوشی که میگه که ده ها خانه در ساحه کثرخانه ولسوالی دوشی تخریب شده و دو رمه گوسفند که شامل 1400 گوسفند میشه ای هم هلاک شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان گزارش میداد که 500 خانه را تخریب کرده و تلفات جانی هم داشته که یک نفر در آن کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی اند و همچنان به مواشی ضرر رسیده است. اما باز هم در خط تلفن از ولایت فرا خبرنگار رادیو آزادی را داریم، احمد شای فطرت، که در اینجا هم امروز صبح برخوردها شروع شده و مخالفین مسلح بر پوسته های امنیتی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا حمله کردند. ببینیم که جنگ ها در کجا رسیده و آیا تلفات وجود داره یا نداره. احمد شا وضع چطور است در فرا؟
بازم سلام مجدد بر شما و شنونده ها. درگیری تا اکنون جریان داره و مسیر شهرهای فرا فرارود که با شهرهای هرات قندهار وصل میشه مسدود است و مسافرینی که هم از هرات و کابل و مسیر قندهار آمده بودن مجبور شدن مسافرین انتظار کشیدن و فعلا گفته میشه اکثر مسافرینی که با ما تماس گرفته از برگشت کردن به خاطر که راه مسدود است و درگیری شدید جریان داره. فعلا تلفات دقیقا معلوم نیست ولی گفته میشه که دو تن از نیروهای امنیتی زخم برده شده در درگیری فعلا و مخالفین مسئله دولت هم تلفات داره ولی فعلا روشن نشده. لحظات پیش تیارات جنگنده هم در از ساحه دیده شده و همچنان در مناطقی که متنشین بوده مثل جنگل و شیوان و ای طرف نزدیک شهرهای عمومی گفته میشه که مردم هم ساحه رو تخلیه کرده و خانه های خود رها کرده از خارج شده و درگیری فعلا هم جریان داره. تا فعلا مخالفان مسئله دولت هم در این مورد ابراز نظر کرد و گفته که درگیری از سوی آنها صورت گرفته.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت بود که درباره برخورد امروز در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا توضیحات میداد که به گفته وی جنگ ها هنوز هم دوام دارد و شهرهای کابل و شهرهای قندهار هرات هم در نتیجه آن مسدود است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار دارند. این در حالی است که در ولایت کندوز از دو هفته به این سو درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت دوام دارد و همچنان در نقاط مختلف دیگر کشور هم درگیری‌ها مشاهده می‌شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز، حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. درگیری های مسلسل میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز نگرانی های را ایجاد کرد که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. اجمل عبید آبدی برای رادیو آزادی گفت که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت فکر می‌کردند که می‌توانند کنترل برخی از ولایات را به دست بیاورند، اما نیروهای افغان با قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع آنها شدند.
با
انتقال امنیتی دشمن تصور ایجاد کرد که گویا میتونه کارهای عمده را به خاطر سکوت بعضی از ولایت انجام بده. شما حادثه دانگام دیدین، نیروهای امنیتی با تمام شامت و پایمردی و دادن قربانی های بشمار از دانگام دفاع کردن و در عین حال بعد از مسئله دانگام ما از حالت دفاعی، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز به حالت تهاجمی ما کامیابی های زیاد داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به مبارزه مقدسشان علیه دشمن های افغانستان ادامه میدن.
درگیری ها در کندز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. عمر صافی ولی کندز نیز از عملیات تهاجمی نیروهای افغان در نقاط ناامن این ولایت یادآور شده بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بعد مرغ دخمن به عام و خلق و دکورون و نصدی بنزدی که او حقه
او می گوید بدبختانه که دشمن از خانه های مردم محل بالای نیروهای امنیتی ما فایر می کنند. مخالفین مسلح دولت خانه های مردم، زنان و اطفال را بیس سنگر استفاده می کنند و از بیمان که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود نیروهای امنیتی بسیار محتاطانه در قریه ها پیش روی می کنند. طالبان مسلح با آغاز عملات بهاریشان این بار ولایت شمال کشور را هدف قرار دادند. با آنکه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت هنوز هم در نقاط مختلف کشور جریان دارد، اما نیروهای امنیتی ادعا می کنند که به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد کرده و برخی نقاط را از وجود آنها پاکسازی کردند. مقام های امنیتی افغان روز گذشته ادعا کردند که کنترل ولسوالی ناوه ولایت غزنی را پس از 9 سال از طالبان مسلح به دست آوردند. همچنان این مقامات از کشته شدن 12 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در ولایت فرا نیز خبر دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برای اولین بار در ولایت فرا بر موازی گروه به نام دولت اسلامی یا داعش از طرف نیروهای افغان عملیات صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت فرا می گویند که در این حمله 12 تن از اعضای این گروه کشته شده و افراد متباقی این گروه از منطقه متواری شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شای فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگن که شب گذشته برای موازی که چندی بودن سو به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا ایجاد شده بود، حمله هوایی صورت گرفته است. فضل محمد صمدیار قماندان امنی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این حمله خیمه ها و موازی گروه به نام داعش که از چندی بودن سو با داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان داعش در فرا معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفته است. به گفته او در این حمله که در ولسوالی خاکسفید فرا صورت گرفته است، 12 تن از افراد داعش کشته شده و همه امکانات که آنها در ساحه داشتند متلاشی گردیده است.
عملیات ضربات هوایی در فضای خاک سفید ولایت مرکز که به اصطلاح به نام داعش که اونا صرف مطالبای سابقه هستن، تنها بیرق سیاه را ماندن سفید ماندن سیاه را گرفتن. بالای از اونا ضربات وارد شد، اطلاعاتی که به ما رسیده 12 نفر کشته شده.
تا حال گروه داعش و دولت اسلامی در این مورد با رسانه تبصره نکرده است. حدود حدود 3 ماه قبل گروه به نام داعش با داشتن 70 عضو در ولسوالی خاکسفید فرا اعلام موجودیت نموده بود که باعث نگرانی مردم و نیروهای امنیتی شده بود. ولسوالی خاکسفید از مرکز فرا حدود 60 کیلومتر فاصله دارد که یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت می باشد. این اولین عملیات نظامی است که در ولایت فرا بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش صورت می گیرد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که کم توجهی به موجودیت برخی محصلین افراطی و طرفدار مخالفین مسلح دولت در پوهنتون‌های کشور پیامد ناگواری در قبال خواهد داشت. معاون این کمیسیون می‌گوید وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در این راستا اقدامات جدی را انجام دهد. در این حال مسئولان در وزارت تحصیلات عالی میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا افراطیت و مسائل غیر علمی را در پوهنتون‌های افغانستان مطرح کنند. جمشید حبیب‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
از سالها به این سو نگرانی های از سوی برخی از مسئولان و مردم عام مطرح شده که گویا تعداد از محصلین که با حلقات افراطی رابطه دارند در پوهنتون های ننگرهار، قندهار و کابل همسنفانشون را تشویق و ترغیب به حمایت از مخالفین مسلح دولت می کنند. خلیل الله شهید زاده معاون کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به این مسئله توجه جدی کند. آقای شهیدزاده به این باور است که اگر به این مسئله به موقع رسیدگی نشود، اعتماد مردم نسبت به مؤسسات تحصیلات عالی از بین رفته و افرادگرایی در کشور تقویت خواهد شد.
وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود، یعنی میتونه که به موقع، چون مستقیم 24 ساعت با محصل سر و کار داره، محصلینی که به درس میخوانن باز به لیلیه میرن تحت کنترل وزارت تحصیلات عالی، به شرطی که اینها خود متوجه بسازن و حتی اگر ضرورت باشه اینا تقاضا بکنن، درخواست بکنن که در تمام جاهای آسیب پذیری که اینا احساس میکنن در آنجا نیروهای جابجا باشه و در موضوع تحت کنترل خود قرار بدن. یعنی اگر توجه شه نتیجه مطلوب داره و اگر توجه نشه این یقین کامل هست که نتیجه ناگوار خواهد داشت.
آقای شهیدزاده همچنان گفت اخیراً به دلیل همین مسئله ترکیه از دادن 505 بورس تحصیلی در بخش‌های طب و انجینری به محصلین افغان خودداری کرد. همکنون 300 هزار محصل در 146 پوهنتون دولتی و خصوصی تحت نظر 10 هزار استاد در افغانستان مصروف فراگیری درسند. اما در چند سال گذشته همواره نگرانی‌های مطرح شده که گویا برخی از محصلین در پوهنتون‌های دولتی افرادگرا و طرفدار مخالفین مسلح دولت بوده و سایر محصلین را به حمایت از آنان تشویق و ترغیب میکنند. گزارش ها میرسانند که در سازماندهی حمله انتحاری اخیر در ولایت ننگرهار هم که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند، چند محصل پوهنتون این ولایت دست داشته است. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاکید کرده که پوهنتون مکان علمی و اکادمیک بوده و نباید در آن مسائل سیاسی و ترویج افرادگرایی مطرح گردد. از این نوربخش سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت به هیچ کس یا گروه اجازه دادن نمی شود که چنین تحرکات را در داخل پوهنتون‌های افغانستان دامن بزنند.
ما در گذشته و در حال همکار بسیار نزدیک مسئولین امنیتی هستیم و به هیچ کس اجازه از این نمی دهیم که در داخل پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ما چنین تحرکات وجود داشته باشد. یعنی همکاری‌های نزدیک با مسئولین امنیتی در این راستا داره و ما کوشش میکنیم که نسبت به هر زمان گذشته تحقیق میشه و همکاری را داشتیم.
این حرف در حال مطرح می شود که در چند ماه گذشته ناامنی در برخی از ولایات افغانستان افزایش یافته است. برخی از کارشناسان افغان به این باورند که همکاری شمار افراد و حلقات در داخل کشور با مخالفین سبب شده که آنها بعضن به اهدافشان دست یابند. این کارشناسان میگویند که نیاز است تا حکومت برای شناسایی چنین افرادی که در پوهنتون‌ها، دوایر دولتی و یا در پست‌های کلیدی قرار دارند اقدام جدی کند و مانع تقویت مخالفین مسلح و ترویج افرادگرایی در افغانستان شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
قرار است اساکر چین برای اولین بار در یک رسمی گذشت در مسکو شرکت کنند. این در حالی است که روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین جهت اشتراک در مراسم 70مین سالروز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم در مسکو امضا شدند. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
قرار است اساکر چین امروز برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو اشتراک کنند. این رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم برگزار می شود. شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز طی یک نشست خبری که با همتای چینیش در مسکو داشت، از قربانیان هر دو کشور در جنگ جهانی دوم یادآور شده گفت. او میگوید اتحادیه شوروی و چین دو کشوری هستند که از همه بیشتر در جنگ جهانی دوم آسیب دیدند. زیرا در آن زمان به این دو کشور یعنی اتحادیه شوروی و چین بیشترین تلفات ملکی وارد شده است. از سوی دیگر شی جی پینگ رئیس جمهور چین از امتای روسیه‌اش خواست تا در مراسمی که قرار است در 3 سپتامبر به این مناسبت در چین برگزار شود اشتراک کند. ولادیمیر پوتین دعوت امتای چینی‌اش را پذیرفته گفته است که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. در همین حال روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را نیز امضا کردند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگا قزاقستان وصل می کند. هزینه این پروژه که 300 میلیارد روبل است از سوی چین پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که در صحبت با همتای چینی‌اش روی پروژه‌های مشترک انرژی صحبت کرده که نتایج قابل ملاحظه را در پی دارند. چین و روسیه سال گذشته یک قرارداد انرژی به ارزش 400 میلیارد دلار را برای 30 سال امضا کردند که بر اساس آن روسیه سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز را به چین انتقال می‌دهد. پوتین گفته است که برای عملی کردن این پروژه ساخت لوله‌های انتقال گاز در روسیه آغاز شده و قرار است عنقریب در خاک چین نیز آغاز شود.
در یک فستیوال بین المللی فیلم ها در ایران در این هفته بیرق امریکا خیلی جلب توجه کرد. اما این توجه نه به خاطر آن بود که بیرق امریکا به اهتزاز در آمده بود، بلکه جالب برای آن بود که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران بیرق امریکا را می توان دید که دستخوش شعله های آتش نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اهتزاز بیرق امریکا در فستیوال بین المللی فجر در ایران توجه خیلی ها را به خود جلب کرد. تعداد هم در صفحات شبکه‌های اجتماعیشان جالب و استثنایی بودن این مسئله را در این نکته دانستند که از آغاز جمهوری اسلامی تا اکنون این نخستین نمایش بیرق امریکا در معظر عام در ایران بوده است. اما در حقیقت این طور نیست. از سال 1979 میلادی از انقلاب اسلامی تا اکنون سوختاندن و لگدمال کردن بیرق امریکا به مثابه مقاومت در برابر امریکا به یک عنعنه بعد از نمازهای جمعه تهران و سال روز انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است که توسط حکومت این کشور از آن حمایت می شود. اما در سالیان اخیر بیرق پرستاره و خدار امریکا به مناسبت‌های مختلف ورزشی و فرهنگی و بدون به احترامی به آن در ایران در اهتزاز بوده است. طور مثال در هفته‌ای که گذشت سایت ایرانیان نیوز عکس بیرق امریکا را نشر کرد که در برابر یک هتل در شهر شیراز در اهتزاز بود. و این عکس را تعداد زیاد ایرانی ها از طریق شبکه‌های اجتماعیشان با هم تقسیم یا شیر کردند. در سال 2014 میلادی شبکه خبری NBC نیوز از ایران گزارش داد که در مسابقات بین المللی ورزش پولو نه تنها بیرق امریکا در اهتزاز بود، بلکه امریکایی ها از سر تا سر جهان در زادگاه این ورزش با ورزشکاران پیوسته بودند. همچنان در سال 2014 میلادی بیرق امریکا در مسابقات قهرمانی کشتی گریکورومن در ایران برافراشته شد و ایرانی ها با شعارهای امریکا امریکا از ورزشکاران امریکایی استقبال کردند. در ماه می امین سال سایت های تندروان ایرانی متوجه بیرق امریکا در فستیوال بین المللی گودی ها در تهران شدند. سیرت نیوز نوشت که در قلب پایتخت بیرق امریکا بالای مجتمع فرهنگی برافراشته شده است و چند ماه قبل از آن سایت‌های خبری ایران عکس‌های بیرق امریکا را نشر کردند که در نمایشگاه حیوانات اهلی در جزیره کش در اهتزاز بود و در توزیع آن نوشته شده بود بعد از 3 دهه بیرق امریکا در ایران برافراشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه 100 سرمایه زندگی را میشنوید. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. به اساس یک سروی اخیر تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد رقم معتادین مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده میداند. چرا تلاش ها در سالهای اخیر در افغانستان در زمینه جلوگیری یا کاهش اعتیاد مؤثر نبوده است؟ وزارت مبارزه با مواد مخدر در آینده چی برنامه ها و اقداماتی را در این راستا روی دست دارند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش مفصل از ستاره فروغ میشنوید.
محمد شعیب چند سال پیش در صفوف اردوی ملی به حیث سرباز ایفای وظیفه میکرد، اما او حالا شب و روز را با ده ها معتاد دیگر مواد مخدر زیر پل سوخته کابل سپری می نماید. شعیب می گوید پس از ترک اردوی ملی زمانی که بیکار شد با مواد مخدر رو آورد.
والا ما دست بیکاری با این پودر رو آوردیم. این از همه اردی ملی که خروفزتی که آمده میدن دینیم مالا خوشتیم از کابل. والا ما خبر نداشتیم که مرا تو میساز، اگر ما خبر میداشتیم که مرا خراب میسازیم بیشمان است.
به اساس گزارش ها 90% هیروین جهان در افغانستان تولید می شود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش نوی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته می گوید این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. هاشم وحدت‌یار سخنگوی UNODC به رادیو آزادی در این مورد گفت:
فکر بکنین که اگر یک معتاد در افغانستان روز $1 هیروئین یا مواد مخدر استفاده بکنند، پس به این معنا که $1.3 میلیون روزانه در پول سیاهی هست که در گردش هست برای مواد مخدر در افغانستان. نه تنها اقتصاد افغانستان متضرر می سازد، بلکه بی‌نظمی اجتماعی نیز به وجود میاره. این مردمایی که هستن کاملا بیکار هستن و وقتی که اینا پولشان خلاص شوه مجبور هستن که به دوستی درزن پس تبایه تمام عراض اینا تاثیرات زیاده داره و نگرانی بزرگه هست.
آقای وحدت‌یار افزود با دلیل ازدیاد کشت کوکنار، دسترسی آسان به مواد مخدر، میزان بلند بیکاری در افغانستان و مشکلات خانوادگی، تعداد معتادین در این کشور رو به افزایش است.
نیاز است تا از سوی نهادهای مختلف، چه دولتی و یا غیر دولتی و یا از جامعه جهانی، باید دو کار انجام شود. اول افرادی که معتادن در زمینه تداوی آنها گام‌های بیشتر برداشته شود و دیگر به مردم آگاهی داده شود تا دیگر افراد به این مرض مبتلا نشوند.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل آن کشت کوکنار در افغانستان خیلی افزایش یافت. سخنگوی این اداره گفت در سال 2014 در 224,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. مقام‌ها کاهش سرمایه گذاری را در افغانستان دلیل ضعف اقتصاد این کشور دانسته که به گفته آنها در نتیجه آن میزان بیکاری در افغانستان رو به افزایش است. مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ضعف در سکتور زراعت و نبود بازار خوب برای تولیدات این کشور را از علت افزایش کشت کوکنار می‌خوانند. هارون رشید سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت این وزارت برنامه‌های مشخص به هدف معالجه معتادین و جلوگیری از اعتیاد در افغانستان روی دست دارد.
ما پلانای بسیار همه جانبه، هم برای جلوگیری، هم برای تداوی معتادین و هم برای ادغام مجدد آنها در جامعه پلانای مشخص و همه جانبه دارد. یک پلان بسیار زیاد مفید است، شمع‌سازی تداوی معتادین در بسته‌های فعلی ادارت سرطان. ما برنامه 5 ساله برای ظرفیت‌سازی را داریم که خود در قرا و قصبات باید معتاد تداوی شود. تعهد حکومت جدید افغانستان
با آنکه وزارت داخلی افغانستان یک معاونیت در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز دارد، اما به گفته برخی از مقامات ناامنی ها و مافیای قدرتمند تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر را دشوار می سازد. در همین حال یک جوان افغان که از 5 سال به این سو با مواد مخدر معتاد شده است، بدون ذکر نامش می گوید استفاده هیروئین را در زندان پلچرخی آغاز کرده است.
ما اولی شدم در زندان پلچرخی
در داخل زندان دیگه نمی جام می آوردن دیگه نمی فهم که پلیس می آورد کی می آورد نمی فهم که هر کسی که می آورد دیگه دونم زندان ما عملی شدم اینال تو این 5 سال میشه که سگو دینی کلفات کار غلط دیدم هر چی که میکنه خدا نجات دادن نمی تونم تا برم بستر کردم خدا.
وای از دیگر جوانان می خواهد که به احتیاط رو نیاورند و به گفته او زندگی خود و خانواده هایشان را توان نسازند. در جامعه به سوی افراد معتاد با دیده حقارت نگریسته می شود و همه تلاش می کنند که از آنها فاصله بگیرند. این را شماری از معتادان هم درک می کنند که مردم با آنها رفتار مناسب ندارند.
خاطر اینم یک بودن مردم ما را بد میبینن. اگر نه فرض مثال در خانهش نرفتیم دست خدا برش پیش نکنیم که تو مرا یک پنجایی بده یک صدی بده مستری خدا میکنم میرم میگیرم میسه که چاره به فایده که میکنم اونم را میگیرم میسه که سر عمل خود میزنم دود میکنم
راستو میده چه بل چاغلا کړی دا از پلان تر شو زیرانی ولم چلا دا مجید دا پودری دم دی اغلا کړی دا صورت کی زه قربان خبر نو.
سازمان ملل متحد میگوید رو آوردن دوباره معتادین پس از تداوی به مواد مخدر یکی از علتهای دیگری است که در تعداد معتادین در افغانستان کاهش به میان نمی آید. در گزارش اخیر وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل متحد تعداد مراکز تداوی معتادین در این کشور ناکافی خوانده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان هم می گوید که نیاز است تا تعداد مراکز تداوی معتادین بیشتر شود. اما دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه بر رادیو آزادی گفت امکانات مالی حکومت در این راستا خیلی محدود است.
فعلا در حدود 2500 بستر در سر تا سر افغانستان برای معتادین وجود داره، اما 2500 بستر برش تکافو نمی کنه. ضرورت است که مراکز باید زیاد شود. وقتی بستر ایجاد میکنی باید منابع مالی داشته باشی. متاسفانه بجت دولت افغانستان امکانات مادی خصوصا از طرف دولت در این قسمت بسیار محدود است. دیگه ضرورت است که ما با یک برنامه مشترک همکاری بین السکتوری با تمویل کنندگان به تفاهم برسیم تا این مشکل اجتماعی را و اقتصادی را از افغانستان گله میشه برچیدیم.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از ادامه تلاش ها برای تداوی معتادین سخن می زند، برخی معتادین از عرضه خدمات صحی برایشان راضی نیستند. محمد شعیب یکی از این معتادین است.
در شفاخانه چندان رفتار خوب نمی کنند، دکترها که مریضا رفتار خوب نمی کنند، دوای صحی نداره، نان صحی نداره. خود مردم دلادم دل یک مریض سات میشه که شفاخانه بفرست. خواستم از دولت اینمیسه که باید از اینمی عمل بیخی از افغانستان باید از پیشکنش کنم.
از سوی دیگر دکتر عبدالله وردک مسئول پیشینه بخش کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید معتادین برای ترک اعتیاد از 45 روز تا 90 روز زیر تداوی قرار میگیرند و پس از این مدت وضعیت آنها دنبال نمی شود.
تداوی یک معتاد البته کم از کم از یک روز گرفته تا 2 سال باید ادامه داشته باشد. وقتی که از مرکز مرخص میشه بعدن باید مرکز صحی از معتاد خود باید خبر باشه که آیا ای به کدام حالت زندگی میکنن، آیا به کار شده یا نشده، آیا مصروفیت سالم پیدا کرده نکده و یا پس به احتیاج رو آورده. به این باید اکتفا نکنیم که ما طول مریض جمع کردیم و آوردیم در مرکزان داشتیم و او 100% تداوی شده و پس رو به احتیاج نمیرمی.
شمار معتادین در افغانستان معتادین تزریقی هن، یعنی آنها مواد مخدر را از طریق پیچکاری میگیرند. این معتادین از جمله ناقلان ویروس HIV ایدز در این کشور به حساب می آیند. آقای وردک می گوید از سالهای پیش موضوع جلوگیری از اعتیاد در افغانستان در اولویت قرار دادن نشده و در این راستا میان ادارات دولتی هماهنگی وجود ندارد. در همین حال مقامهای وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه آگاهی دهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر و همکاری دیگر وزارتها بخصوص داخله، کار امور اجتماعی، صحت عامه و زراعت و مالداری هم در راستای جلوگیری از اعتیاد مهم است. مسئولان صحی و کارشناسان می گویند در کنار مسئله تداوی معتادین باید در زمینه فراهم آوری فرصتهای کاری به افرادی که ترک اعتیاد میکنند نیز توجه شود تا آنها بار دیگر به استعمال مواد مخدر رو نیاورند. به گفته آگاهان نیاز است تا در راستای کاهش عرضه مواد مخدر و مبارزه با مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر هم اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو په دې برخه کې به هم د لشمانیا یا کلدانی ناروغي په اړه غږیږو. په خبرونه کې یادونه کوو چې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل دی چې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، د کلدانی درملنه څو میاشتې وخت نیسي او آیا ناروغان باید کوم لارښوونه ته پام وکړي؟
د دې د درملنې په اړه باید نوړی په دې باره کې خبرې وشي چې د دې درملنه څوک کوي. د دې درملنه باید په هغه کلینیکو کې باید وشي چې هغه د کالونۍ د تداوی او درملنې لپاره جوړ شوي دي. دا یو ځانګړی پروګرام دی او د دې درملنه د هر ډاکټر کار نه ده او د هر چا کار نه ده. د دې لپاره ځانګړي درمل شته دي، معمولا په جلدي څانګه کې هم شته دي. خو بیا هم د دې درملنه چې ده په اساسي ډول باید ترسره شي، ځکه چې که چیرې درملنه په اساسي ډول ترسره نه شي نو کېدای شي د دې زخم بیا پات شي او په آینده کې یو داغ رقم په وجود باندې هغه بیا مخنه خارېږي او خلک دغه څخه رنځ وړي. او د دې درملنې شته تقریبا د درې میاشتې څخه نیولې تر شپږ او بیا دغه څخه ډېر وخت دوام کوي. او ځینې وخت دغه څخه په کم وخت کې نظر دغه چې څومره قسمت وجود نیولی ده او څو دانې دانې دي او څه رقم دي، هغه بیا ډاکټر تصمیم ورته نیسي او دغه درمل ورته کوي. معمولا د ظرفیت او د ګولیو په رقم باندې دي او پچکاریان دي چې په زخم کې دنه او د زخم شوخات ورکول کی او دغه زخم لمن زوري او چوي.
خو ری ډاکټر صاحب، مې پښتون आवाज تقریبا درې یا څلور کال میاشي په دې لاس باندې چلو ما او دغه د ملهمو نوم راته نه راځي. ډیر ملهمونه مې مغشتي دي دا یې د لاس کړی دا، مګر هم د څه خارښ ته یې په عین خارښ کې سپینه دانه شي او سپینه دانه بیا وبکې نور پازاب شي. د تدایی لري
حتمان ډاکټر صاحب دې اړه تاسو معلومات ترکې منل ټلیفون نه
خاده دې ورور د پښتن په ځواک باید اسوې ما چې دا کېدای شي کالدانه نوي. ځینې وخت داس کېږي چې یو زخم په وجود کې راوځي کی یاد غوماش د شلو په واسطه باندې او یاد یو بل زخم وازی ته موږ بي توجه شو او یاد ډول ډول تداوی څخه استفاده وکړي هغه به میکروبي شي او هغه سلولیت جوړ کی. سلولیت یعنی التهاب د حجرات او د جلد راوځي کی. چې دا په کچېره اساسي درمل نه ونی شي نو کېدای شي هغه زخم بیا که همیشه کله کله زیات شي او وجود تنبتنگ شي. په خپل سر درمان دی باید نکوي او بیا هم زدی ته دا مشوره ورکوم چې یو جلدی ډاکټر ته دی ورشي. هغه کس چې هغه جلدی په اړه معلومات ډیر وي او دغه په مرسته باندې باید داس و درمل واخلي چې دغه مشکل باید په یو څو ورځو او یا یو څو هفتو کې حل کی او تر کال او تر نیم کال پورې چیرې پاتې کیږي دا مشکل بیا پاینده کې هم دوی ته تکلیف ورکوي. به خبر دی چې کلینیک ته مراجعه وکي او ډاکټر ته ورشي او د جلدی ډاکټر ته ورشي او درمل نه باید وکي.
آیا لشمانیا د جلدی ډول څخه پرته کوم بل ډول هم لري کنه؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه او اوریدونکو د پښتنو په ځواک مې وویل، لشمانیا هغه میکروب ده چې هغه کولی شي صرف ځینې وخت په جلد کې یا اکثره په جلد کې د زخم په توګه یو مشکل رامنځته کړي. اما که چیرې د وینې دوران ته داخل شي او داخل د وجود اعضا ته انتقال وکړي نو کېدای شي په داخلي قسمت د وجود کې هم زیات مشکل رامنځته کړي. او زه فکر کوم چې کوم اوریدونکو کېده.
بله جعفری صاحب، زابل ولایت نه.
السلام علیکم تاسو ته مې سلام او احترامات باندې کوم. زموږ په شمه کې څوک راځ پر هغه ولري رخ سړی د انټي بیوټیک سره سیاست ولري بیا به کوم درمل اخلي؟
او ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه لري؟
ښه، انټي بیوټیک تاسو ور ولې انټي بیوټیک باید واخلي؟ کوم مشکل لري؟ اړیکه پرې
جعفری صاحب اړیکه پرې شو لمک سره
خیا دوی داسول که چیره انتی بیوتیک واخلی او دغه سره حساسیت ولري. د انتی بیوتیک ورکړه د هر څه کار نه ده او د هغه خوړل د هر مریض کار بیا نه ده، ځکه چې هغه باید هغه مشکل ته ورکول شي چې دغه لپاره جوړ شوی دی. که چیرې دغه څخه زیات استفاده وشي نو کېدای شي د وجود دفاعي سیستم کمزوري کی او هغه کوم حالت چې د مو وجود کې په عادي حالت کې وجود لري هغه لمنځ وېسي او خدای نه خواسته پاینده کې به ضرورت ورته پیدا کیږي دغه څخه ګټه ونه شي خسته.
کله چې په دې شمالي باندې د تدوی
په دابل کې کې د لکې کې لري. ها سید په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي.
لکه څنګه چې موږ هم ډیر وویل، زه باید وایم چې د لاشمانیا تداوی د هر چا کار نه ده، او خصوصا هغه کسان چې هغه پټۍ یا مرهم ورته لګوي. شته داسې کسان چې هغه د ډاکټران سره ځان شریک بولي، او معمولا هغه شیان چې هغه ډاکټران باید تداوی کړي، هغوی په خپل سر دغه کار کوي. ځینې پټۍ لګوي چې دغه زخم باید جوړ کړي، او د هغه مضر مواد څخه ګټه پکې اخیستل کېږي چې هغه تیزابي مواد دي، او بر لوی داسې چې د زخم له منځه وړي، هغه کوم انساج او حجرات او قسمتا د وجود شدي هغه هم تخریب شوي. نو د درمان نزد بیا هم ورته وایم چې باید یو متخصص ته نزلاندې وشي، او د جلدی څنګه د ورشي، او د انټونی ناروغي څنګه د ورشي، او د مشکل د هر کی څه کچې د خاص درمل نشته، او خاص پچکاره یو شیان دي چې باید دغه څخه صرف د ډاکټر مشوره باندې ګټه واخیستل شي.
کچې دا زخم څوک ولري هغه درمل ته ولري، مثلا انټي بیوټیک تر کې د سړی ته سیدي زور زخم ولري، دا سړی له انټي بیوټیک سره اساسات ولري بیا د دې په ځای ته چی ورکه دا ډاکټر صاحب سشتنه و
ډیر ښاډ ورور ته غوښنه سوزم ان شاء الله ته وایم. کچیر یو کس لاشمنیا هم لري او سره سلولیت جوړ کړی وي، او یا زخم را مس شو لکه څنګه شما وخت اشاره ورته وکړه، نو د لاشمنیا درمل خوب ځانګړی توګه باید وشي، او د کوم زخم د پاره جوړ شوی دا باید غته انټي بیوټیک ورکړ شي. انټي بیوټیک یو ډول نه ده، او مختلف خاندان نه مختلف ډولونه لري، کېدای شي یو ډول سره د مشکل ولري بل ډول درته شروع کی، مګر هم دا کار د شخص پل نه ده، د یو عادي شخص کار نه ده، د ډاکټر کار ده. هغه باید تصمیم ونیسي، هغه باید کنټرول کړي چې دا انټي بیوټیک ورته ضرورت ده، د سره مثلا حساسیت لري، دا نه بل دی ورکی او بل دی ورکی، ځکه چې انټي بیوټیکونه ډیر دي او په خپل سره استفاده دغه څخه نو بیا مشکل رامنځته کوي. اما که چیرې زخم دومره لوی شوی وي چې د لاشمنیا څخه وروسته مثلا نور قسمتونه هم نیولې وي، او درد ولري، او مثلا تبه ورسره رامنځته کیږي، هغه باید از من په انټي بیوټیک باندې تداوی شي، مګر د ډاکټر ته نظر لاندې.
بله، اورزګان ولایت نه یو اوریدونکی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماعه زبی اورزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ سټیشن د ټلیفون پولیسه. زما پوښتنه دا ده چې دا نشمانه په مرزي باندې چې اوسه ښه او بیا ورته جوړ شي مرزي اورکسي دوه ځل د پاره بیا پخت کې درای شي.
زه باید تاسو وایم چې د دومره لرې سیمې څخه ټلیفون کړی ده، او که چېرې لاشمنه یو ځل سکون نیسي، نو دې په وجود کې یو ډول معافیت رامنځته کیږي، او همدارنګه بیا هم د دې لپاره چې مثلا دی بیا ونه نیسي، خپل ځان د دې لاشمنه د ناروغۍ څخه وساتي، د پشخانو څخه استفاده وکړي، او هغه کسان چې هغه نه دي نیولي هغه د واکسین ورکړي، نو انشاءالله دا مشکل به په آینده کې بیا رامنځته نشي.
بله ډاکټر صاحب، څه ډول پوښتنه چې زموږ جلد رمسته شوی زخم د کلدانی دی،
او ځینې زخمونه په وجود کې رمسته کیږي، او دا په ابتدا کې ټول یو ډول وي، مثلا ځینې دانه پوج رمسته کیږي، یا ځینې داس نکه پوج باندې رمسته کیږي، چې په اول کې ټول شکل یو ډول وي، مګر ځینې مشخصات لري د کلدانی. کوم
مشخصات په ورسره راشو ډاکټر صاحب؟ د غوړیدون کې اړیکه پرې کیږي. سلام علیکم.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوری پاتا و جناب دکتر صاحب سلام محترم اکر لیکن مختلفی جناب دکتر صاحب نه من کورتی او مشکل دری کلو تقریبا دین کل یا تلو کل سنی ده دا یونین کل کیگی چی پی مخ باندی دا لخمانی دری دانی خطری دی نو تقریبا پا دی یونین کل که دی تا دوی رانی ده لیکن پیت کوری مطلب شلخونه تم بود تو سبوری تدوین دست جناب دکتر سب مشوره غول پدی استفاده نیست.
ورور راډیو ته وګ نسم انشاء الله درته وایم. دا ورور وای چې کوم ماشوم د افمق باندې کوم زخم ده، معمولا د لاشمانیا زخم یا کوم مشکل شته هغه په مخ باندې رامنځته کی، د پلاسو باندې رامنځته کی، او معمولا ډیر خنبري کی ورسته غس خچ جوړم شي او زخم ځنه پاتې کیږي. او ته خبر خدای دې چې وای چې مونته درمل لاندې نیولای ده، اما تاسو ولې شته ارتباط بدې لري شي د زخم از څومره عمیق ته څومره وخت ور باندې تیر ده، او څو دانی دي او څه رقم دي، چې دا تاسو بیا متخصص ډاکټر نیسی او دی وای چې دا پروګرام د کنټرول دی لښمنه شې دوی ته مراجعه لکه چې نه کړی د دې په ارتباط باندې کولای شي د عامر روغتیا وزارت ته مراجعه وکړي، په دې ارتباط باندې معلومات واخلي، او هغه مرکزونه چې غد لښمنه د درمل لپاره په افغانستان او په کابل کې وجود لري دغه پاره به دوی ته معلومات ورکړي، او ان شاء الله دوی د الټ مراجعه وکړي، ځکه چې د مریض په خپل باید وجود ولري او باید وکتل شي او درمل لپاره باید معلومات ترلاسه شي.
باندې محترم صاحب،
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی وکړئ پښتون صاحب.
کیا دوی څو پختنه درلوده؟ اول چې مثلا څومره دوام کوي؟ لکه د نامت خې چې معلومیږي یو کال که چیرې درمل نه ورشي وروسته له یو کال څخه دا کوم جلدی ډول شي دا په خپله کې کوي د ځان څخه داغ پرېږدي، او که چیرې مثلا دوی چه وخوري او چه ونه خوري په دې پورې کوم ارتباط نه لري. او معمولا لکه ما چې مخکې ویل دي مشخصات دي چې دغه کوم زخم چې ده هغه زخم په ابتدا کې د نینکې په شکل باندې وي، وروسته غټ شي او په لاندې اوبه جمع شي، او وروسته غوس خداسې زخم په رقم رامنځته شي چې هغه وینه ورکوي. دغه په سر باندې یو پټوکی رامنځته کوي، دغه پټوکی چیرې کې ته پټ شي درد نه کوي، نو چون چې درد نه کوي خلک ورته بې توجه پاتې کیږي او د هغه څخه به وینه راځي. او خلک معمولا د عادي زخم په سترګ باندې ګوري، مګر هم د لشمنیا زخم ده او تر یو کال پورې خپل دوام کوي، او که ډیر شي یو نیم کال، او رسو غوس خپل کې کیږي او د زخم لویږي، اما د ځان څخه داغ پرېږي. او که بده وي چې پښ د څخه کله چې داسې مشکل ورته راځي کی چې سوروالی وي زخم شي او رسو زخم څخه وینه ورکوي او درد نه لري، نو دوی د حتمان ډاکټر ته مراجعه وکړي، جلدی ډاکټر ته، او تشخیص یې وکړي او درمل دی وکړي.
احمدی صاحب مهرباني وکړئ
پښتنه مې داده چې دلته زما فردا البته زما مخ پر ځای باندې سری سری زیر اخی باندې د وسره د پښتنه د سره د دانې مې سوي کې وی خارج کې وی. البته سم مشخص ډاکټر نه سم اتل د ډاکټر ته کا ورغلې ډاکټر د خانه ول البته متنو صابن را کړی او دوه دانې دې چې دا فاکټ ګولې وی دا را کړی وی خو دې تر څنګه هغه پیدا نو څو مخ دا غلا شو دل دې پوښتنه څو څه دې مخنو څه راکړه دی. البته خو هم سره کې او دې تر څنګه چې مې کې دا ویښتان هم خېز سنا سو سره دا سم چې دې د فارق د څه سره
شازه یو پښتون ځزنلارم غږ مې اوري.
بله ښه ښه
څو کال نه وروره
اته څو کال نه نسبتا
ښه ډېر ښه وګونیسه. معمولا په دغه سن کې چې زموږ ورور قرار لري وروسته څوارلس کلنۍ څخه نیولې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې او یا دغه څخه لږ څه کم دا کوم مرض علم دی چې وایي دا د کالدانې نه دا د جوانیدانې په حیث باندې په وجود کې رامنځته کیږي. معمولا د وجود مختلف حصو باندې وړې وړې نینکۍ رامنځته کیږي، او دوی چې ویل چې مثلا ماته صابون او شی چې راکړي دی کېدای شي دا جوانیدانه وي چې د دې سره فرق لري. هغه کله چې دغه سن لوی شي په خپله له منځه ځي، دغه عامل اصلا د جلدی غدوات و ها غدوات چه حقا شهمی غدواتی با حکد میکروبون رو چما کدل دی چه ورس غص خود بخپل بیا خیکیگی. او سالدانه بیا هم در تایم چه کمزه هم چنام استکی نینکی وی سروالی لری تلاند اوبا طولیگی او بیا ورس خوی نمار کی وی او درد نلری او خارش نلری. ایده دو پارا فقط داغ مشخصات کافی دی او وقت مکوالی شو سالدانه بانده مشکوک شو.
بله لحل من ولایت نوریدون که لرو. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
تاسو سلام غواړم تاسو نه دلته کوزه د چاته لا څه چې دا انځانه راخېلې راس کینه زه چې دا نه نه تر څو راخېلې دا څه نه راوړې دا ځواب کړي نو ما ته کې نو بشي نو شو شي کې نو تر دې تر لا څو یم دا نه دي تر څو نه راوړې دا څه نه دي دا د دوه کار کې تر څو ته دې فکر نه زه دا هم په تاسو سره څه کوي
خزه یو پختن لره ما درد لري درد لري او دغه څه
یا درد نه لري درد نه لري تر څو چې دا غټه غټه نه نه پر دلاسه نه پر لاسه یم څه پر فریم سره
او دغه سر باندې کوم زخم دا کوم زخم چې دا سه پټو کې غونډه زخم لري
هو زخم لري بس زخم
نه لري موږ ورسره ان شاء الله درته وایم. شاده ده ورور لکه څنګه چې تاسو ویل چې غټ غټه دانه تقریبا دوه کال یا یو نیم کال کې شرا مزه شوې دي، درد هم لري او همدارنګ تور زخم لري. او زه مطمئنم که چېرې دغه زخم کې پټ کې هغه به ډیره زیاته وینه هم ورکی او دغه پټو کې شاته د تقریبا سپین سپین نکی غونډه ساسمن نه لیدل کیږي. دا مشخصات ټول تقریبا لشمنیات پاتې کیږي او دا درمل نه کېدای شي په خپل سر مثلا د کوم خاص شي څخه استفاده نه کوي، د تیزاب او مثلا د نسوار او د خاور د شانس خلک استفاده کوي د زخم د جوړښت لپاره، داغه مشکل نور هم زیاته وي. یو ډاکټر ته مراجعه وکي که چیر مثلا تخاریات نه لري وي خار ته کوم اخلاص یا حتما ده مراجعه وکي او ان شاء الله داغه مشکل به ورتل کی او زه مطمئنه مشتاب لشمنیاوی او په ډیره کم درمنده باندې بخشي.
اره جان السلام علیکم. ما وې چې دا ناروغي شته ثاني هم ده پرې نه
وقته لاشمن ناروغی خساری ده نه وسرایت ده همه غماش با سبان انتخار پیدا کوي او درنګ د دسمال او ریپاک او نور هغه منتن کوم میکروبی ټوکر شپه غمند چلګی دی ویډیو چې خپل شخص کې د انتقال پیدا کی او د څه باید مخنیوي وشي او کېدې شي د ځین خانگی حیوانات په سبان انتقال وکي او کېدې شي انسان په سبان بل انسان ته انتقال پیدا کی باید اکثریت انتقال دی د غماش په سبان کې او د غماش مخنیوي باید وشي تر څو چې په دې مرض باندې خلک اخته نشي.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رئیس السلام علیکم.
وعلیکم السلام خوښ سین شپ خیر
او ډیر زیاته مننه ځانم معرفي کې
ډیر مننه ستاسو د هلمند سره ډاکټر صاحب ستاسو د بدن خیر الله سو بصو باندې اخیږي دې مخنیوي وکړئ نو چې باندې د سریک شپ نک نه نه اخیږي بدن خیر شو سترتي
ښه ډیر ښه وګونه زړه ته وایم ان شاء الله د لښونه مشخصات زبیا ورته وایم چې خارش ډیر نه لري درد نه لري او همدارنګه وینې زیاته ورکوي او معمولا د مخ باندې او په لاسونو باندې او د کوټو په څوک باندې او یا د لاس په شا باندې په داسې حالت کې رامنځته کیږي او د نور دانې کوم شې رامنځته کیږي هغه جلدی تکلیفونه دی باید جلدی ډاکټر ته ورشي او هغه باید درمل ورته وکړي.
ډاکټر صاحب د خبرونې ورسته برخه ده غوړو د مخنیوي په اړه یو څه نور په تفصیل هم وغږیږو. کوم کسان چې په دې ناروغي اخته دي غوی باید کومې لارې ری غوړه کې تر سول د ناروغي نو وشغورل سي
یوازنه لار چاره به دغه د چې کچیر د مشخصات شوم مخه اشاره ورته وکړه دغه ولري نو دوی باید حتما پلاشمنه باندې مشکوک شي او باید ډاکټر ته ورشي او ډاکټر باید ان شاء الله دغه مشکل به ورته حل کړي او باید لمړی تشخیص وشي او تشخیص خبر شي باید د درمل نفس وګرځي ځکه چې کچیر د زخم پات کې زخم خو جوړیږي اما کچیر خدای نه خواسته د داخله د وجود انتقال پیدا کړي نو بیا به تبه ور سره پیدا کړي او د سره به ډیر مثلا خلا ولري او وجود به ضعیف شی او نور مشکلات ور سره را پیدا شي نو د دې لپاره چې دغه مشکلات باندې اختن شي باید د زخم هر زخم چی باید دغه خبرو سره باید ډاکټر ته ورشي کچیر عادي زخم وي باید انټیبیوټیک کچیر مثلا میکروب زیات نوي عادي باید وټړل شي او کچیر میکروب زیات وي باید انټیبیوټیک او کچیر لښمنه وي باید خاص درمل نه وشي او باید پزام سي وګرځي. اصلي سبب د دې خو همغه میکروب ته او د دې انتقال د فلیبوتوموس یا غماش ته پاسه باندې چغې وخړه غما شده او معمولا په ټیټ ارتفاع کې پرواز کوي تدری او څلور متر پورې جګر پرواز نشي کولای نو که چیرې دوی د پشخانه څخه استفاده کوي هیڅ مشکل نشته او دوی وجود انتقال نه کوي که چیرې ورسې وروته مثلا پرده د جاله ورکوي د هم ډیر مهمه ده او که چیرې مثلا دوی په دوه طبقه ده یو کور کې وسیږي د غماش ته غزه پورې انتقال نشي کولای اولته سلطنه باندې نخته کې ده په غالب کومان باندې هم دغه سده اما بیا هم ماشمان باید کافی اندازې پورې د شپې لپلاوه جاله څخه باید استفاده وشي او باید کوشش وشي چې غماش په کوټه کې نه وي او د هغه انسکټیساید او یا هم دغه حشره کش دوا څخه چې هغه اکثر حشرات لمن زوري باید استفاده وشي او هغه کوم دندون شي هغه باید ډک شي او باید هغه اصلي سبب دي چې د انتقال باعث کیږي هغه غماش باید هغه مخنیوي وشي او بس زما صرف غوښتنه خپل هیوادوال څخه ده چې کچیرې په داسې یو حالت کې چې د دوی په وجود کې کوم زخم رامنځته کیږي درد نه لري وینه ورکوي او همدارنګه دغه په سر باندې تور پټوکی او یا داسې رنګ ګرځېدلې وي او درد نه لري خارش نه لري په داسې حالت باندې دوی اخته کیږي حتما باید یو ځل ډاکټر ته وروخه ځکه احتمال دی راځي چې د جلدی لاشمنی یاد او د دې عوارض به زیات وي او خصوصا هغه شخص ورسره په تکلیف وي او به کې چیرې د خپل سر هم جوړ شي داغ پاتې کیږي نو باید دوی ډاکټر ته ورشي او درمل نوي کی او په نرخه باندې اخته نشي.
دوستانو د لشمانیا ناروغي پاړه مو د نن ورځې خبرونه زنګړی و د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا مننه کوو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه چې په دې اړه موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي د لافمن